تاسو مشال ریډیو اوري په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي. په دې بل غړې کې هم د خپل قربا احمد الله سلامونه قبول کړي. د رواني یو ساته خبرونه په لومبي نمایي کې بعد تحریک لبیک ډلې روانو احتجاجونو او په نوخار کې د یوې کورنۍ د وو کسانو د وجنې ترڅنګ د قبایلو او پښتونخوا په اړه له ریپورټونو اوریدو سره سره د خبرونه په دویمه نمایي کې بعد 219 پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم واوري. خو تر هر څه وړاندې د دې محل خبرونو ته غوږ شئ. نمړه د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی تر کامیاب مذاکرات وروسته تحریک لبیک پاکستان يرغمل کړي امنیتی ځواکونه خوشی کړل. په نوخار کې تیر شپه د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوې دي او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلی له افغانستانه د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدلې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دی تر کامیاب مذاکرات وروسته تحریک لبیک پاکستان يرغمال کړي امنیتی ځواکونه خوشی کړل. نوموړی نن سهار په خپل ویډیو پیغام کې ویلی د حکومت او یاد ډلې ترمنځ بعد د دوشنبه پورس د خبرو بل پلاو پړاو پیل شي. پرون د پنجاب پولیسو ویاند ویلی چې د تحریک لبیک لاریونوالو دولس پولیس تر نیولو وروسته يرغمال کړي او د رینجر ځواکونو دوه سرتیري هم له دې ډلې سره دي. تحریک لبیک پاکستان داوا کوي چې د اتوار پورس په یتیمخانه چوک کې د پنجاب پولیسو د دوی په مرکز چاپه ووهله او پولیسو سره پنختو کې د دوی دوه پلویان وژلي او 15 نور جوبل شوي دي. خو چارواکو لا هم د دغه ادعا په حق لا څه نه دي ویلي. دا پرمختګونه پر داسې مهال شوي چې له یوې اونۍ راهسې د تحریک لبیک ډلې پلویان د خپل مشر ساد حسین رضوی د گرفتارۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی او په عین وخت کې له حکومت غواړي چې تیر کال د فرانسې په یوې مجله کې د اسلام پیغمبر د خاکو خپرېدو په غبرګون کې دی له هغه هیواد سره سفارتي او سوداګریز تعلقات پرې کړي. د نوخار په شیخی کلی کې تیر شپه د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي. د نوخار ضلع د پولیسو مشر محمد اقبال خان بیگانه وخته مشال ریډیو ته وویل چې ډزې کوونکي خپلو کې د تره زامن وو او ټیوبویل کې د برتۍ په خبره له یو بل سره تاوتریخواله راغلی وو او پر یو بل یې ډزې وکړي. د نوموړي وینا وه
وکسه پکې مړ دی د یو طرفه خان زمن دی یو لور ته او یو د زوی لور ته یو نو سره ده او چې کوم مرزمان دی هغه د بسل خان یو رور دی او یو د بل رور زمن دی. کو کور باندې راغلی دی نو بس کور ټول کور ولا باندې فایر کړی.
نوموړی وایي د پیښې وروسته ملزمان په تیښته کې بریالي شوي خو لټون یې روان دی. له دې وړاندې هم د اپریل په 18 په 400 کې د ځمکې په شخړه د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې 4 کسان وژل شوي او 15 نور جوبل شوي وو. د افغانستان د بارنو چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنځ د اړخیزي غونډې په اړه خبرې وکړي. حنیف اتمر پرون په خپل یو ټویټ کې له ښاغلي قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللي او په سوله کې د پاکستان له لورې د پراخې همکارۍ هیله څرګنده کړې. نوموړي په افغانستان کې د طالبانو له لورې د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان دریځ ستاینه وکړه. بلخوا د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي بیا په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د روغې جوړې او په استنبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي او هیله مند دی چې په استنبول کانفرنس کې له ښاغلي اتمر سره وګوري او بیا یې اسلام آباد کې کوربتوب وکړي. او اخری خبر. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړې دفاع په کولو سره ویلي له دې هیواده د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لګېدلې دی. بلینکن د اپریل په 13 ای بی سی تلویزیون سره په مرکه کې وویل یو شمیر نور مهم کارونه هم په ایجنډا کې شامل دي لکه چین سره اړیکې، کووډ 19 وبا او موسمیاتي بدلون. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې امریکا به د ستمبر 19 نه وړاندې خپل ټول عسکر له افغانستان را وباسي. له افغانستانه د بهرنو ځواکونو وتل په داسې حال کې کیږي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې ځنډ رامنځته شوی دی. د خبرونو پای. اوریدونکو خبرونه مولا مشال ریډیو نو واوریدل د دې خبري غړی تر اخیره کرا سره پاتې شین او د زنی ریپورتونو ترڅنګ په دویمه نمایي کې بعد 219 پروګرامونه روخانه مستقبل او سازونه زنجیرونه هم اوریدل شي. زو د لومړی ریپورت طرف ته د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن سهار په ای ویډیوي پیغام کې ویلي چې تر کامیاب مذاکرات وروسته تحریک لبیک پاکستان يرغمال کړي امنیتي ځواکونه خوشی کړل. پرون د پنجاب پولیسو ویاند ویلي وو چې د تحریک لبیک لاریونوالو 12 پولیس تر نیول وروسته يرغمال کړل او د رینجر ځواکونو 2 سرتیري هم لدیړل سره دي. تحریک لبیک پاکستان دا وکوي چې د اتوار پورس په یتیم خانه چوک کې د پنجاب پولیسو د دوی په مرکز چاپه ووهله او پولیس سره پنختو کې د دوی 2 پلویان وژلي او 15 نور جوبل شوي دي، خو چارواکو لا هم د دغه ادعا په حق لا څه نه دي ویلي. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي د تحریک لبیک سره خبرې اترې روانې شوي او د خبرو اولنۍ پړاو په خیر تمام شوي او نن د اپریل 15 به د دې په وینا یو ځل دوی بیا خبرې اترې شروع کوي.
گرفتار جو بندے
دی وای هغوی چې د پولیسو کپتانان تختولیو او یې لزان سر په زور کینولیو هغه پرې خودلې دي. د تحریک لبیک تنان هم خپل جماعت مسجد رحمت الله العالمین ته نوتلې دي او پولیس هم په شاشوي په دویم راوند او یا پړاو کې په ټول معاملات په خې طریقې سره هوار شي.
پنجاب ګورنمنت نے کی کامیابی سے کی ہیں.
شیخ رشید دا خبر نن د اپریل 15 سحر د سلور بجو رسو د خپل ټوئیټر پانه د لاري کړي چې په کې زیاته کړي ده چې دغه خبرې اترې او یا مذاکرات د پنجاب صوبې حکومت کړي چې حالت سمر اختر واندې دی. وای ته تحریک لبیک والو له اړخه یو سل او 2 نوي ځایونه بند شو چې یو سل او 1 نوي ځایونه پرون د حکومت لخوا کولاو شو ول یو ځای پاتې چې هغه کې هم بهتري راغلی ده او دی خوشبین دي چې د تحریک لبیک پاکستان سره ټولې خبرې په خیر تمام شي. 13 ورځ د پنجاب د لوی خار لاهور په یتیم خانه نو میزای کې د پولیس او تحریک لبیک پاکستان ترمنځ انخطو کې ډزې هم شوې چې د تحریک لبیک پاکستان د ترجمان شفیق امینی لخوا رسنیو ته ویل شو د پولیسو په ډزو کې د دوی د 15 نه زیات تنان وژل شوی او یو شمیر تنان نور زخمیان هم دي. بلخوا د پنجاب د وزیر اعلی د اطلاعاتو د محکمې مرستیالي فردوس اشخوان د ټوئیټر د لارې ویلي له دې وړاندې هم د تحریک لبیک پاکستان تنانو د پنجاب پولیسو شپږ غړي وژلي او د 200 نه زیات زخمیان کړي. د دوی ضد کاملیت شوی نو یوازې د دې لپاره چې پولیس خپل هغه تنان چې دوی تختولي را خلاص کړي. تحریک لبیک پاکستان د احتجاجونو له هغې وروسته شروع کړي چې د دوی په وینا حکومت ورسره په لیکلو کې ژمنه کړې وه چې تیر کال د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو د چاپېدو په غبرګون کې دي د دغه هیواد سره سفارتي او تجارتي تعلقات ختم کړي، خو دوی وایي چې حکومت د دوی سره دغه کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې. د دغه تحریک مشر صاد حسین رضوی د اپریل په 12 په بیان کې بیا ویلي چې که حکومت د دوی سره کړې وعده نه پوره کوي د تحریک لبیک پاکستان پلویان د اپریل په 15 احتجاج ته تیار وسی. دغه بیان وروسته د پنجاب حکومت صاد حسین رضوی گرفتار کړ چې وروسته د تحریک لبیک پاکستان پلویان احتجاجونه شروع کړل. دا چې پرون د اپریل 15 په لاهور کې څه حالات وو دغه راته د دنیا نیوز ټی وی چینل یو کارکونکي وارث پراچا داسې وویل. دی وای چې اول خدا چې میډیا ته د کوریج یا په هغه ځای کې د رپورټینګ اجازه ته خو د دوی د رپورټونو تر مخه چې د تحریک لبیک درې تنان مړ شوي او د 500 نه زیات زخمیان شوي. شیلینګ لکه اوښکو به یولو ګیس ډزې هم ډېرې زیاتې شوي او انټرنیټ سیګنل هم بندې وي. خو د ګیس د ګولو د ډزولو له وجې په علاقه کې ډېر بد حال دی او بله دا چې زخمیان روغتونونو ته وړل هم مشکل وو. بلخوا د پنجاب پولیسو لخوا پرون په یو بیان کې ویل شوي په دغه ورځ لکه د اپریل په 13 سهار اورارکارو د نواکوټ په تانه برید وکړ. د دغه تانې ډي اس پي وتښتاو او مرکز ته یوړ. اورانکارو لزان سره 50,000 لیټر پټرول یو ټینکر هم مرکز ته بوتلو او اورانکارو بیا د پټرول بوبونو په شکل کې په پولیسو او رینجر ځواکونو برید وکړ. پولیسو او رینجر دوی په شا کړل او خپل تانې واپس په خپل ولقه کې واخسته او دوی لکه پولیسو نه خو مرکز او یا جماعت په ضد عملیاتو کومه منصوبه لرله او نه دغه عملیات کړي، البته که څه هم دوی کړي دي د خپل دفاع لپاره یې کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزارت د اپریل په 15 د ترهګرۍ د مخنیوي قانون د لاندې تحریک لبیک پاکستان باندې بندیز ولګاو او استاد حسین رضوی هم د مبینه ترهګر په توګه ونوماو چې له مخې د هغه شناختی کارت او پاسپورت وتړل شو، مالی شتمنۍ یا بینک اکاونټونه هم ورته بند کړل. د یادونه وړ ده چې د 2000 کال په اپریل کې د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک پاکستان ترمنځ یو معاهده شوه چې تر مخې به وفاقي حکومت په 3 میاشتو کې د مذهب د سپکاوي او د خاکو جوړولو په سر به د پارلیمنت نه د فرانس د سفیر د وستل لپاره قانون منظوروي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو رپورٹ مو واوریدو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د 50 یا قانونا ګرځول شو تنظیمونو فهرست جاری کړي او ویلي دي چې دوی تبا په خیرات، زکات او چندو ورکولو بندیز وي. د حکومت په دغه امر کې ویل شوی کچا هم یادو تنظیمونو ته پروژه او یا لروجی ورسته چندا، خیرات او یا زکات ورکړو نو پر ضد به کاروایی کیږي. د لهغې وروسته دا چې د اپریل په 15 د پاکستان د کورونا چارو وزارت د دې هیواد په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز ولګو چې وایي په دې هیواد کې د خپل مشر صاد حسین رضوی له گرفتارۍ وروسته په ټول ملک کې احتجاجونه شروع کړي او د ملک امنیت یې له خطر سره مخامخ کړی و. نور تفصیل سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د اپریل په 15 د ترهګرۍ ضد قومي ادارې نیکټا د 50 ناقانونه ګرځولې شوو ډلو نوملړ یا لیست جاری کړی چې پکې د تحریک لبیک پاکستان، جیش محمد، لشکر جنگوی، لشکر طیبه، شریعت محمدی تحریک، بلوچستان لیبریشن آرمی او د تحریک طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر نور تنظیمونه شامل دي. په عین حال کې د پنجاب د داخله چارو وزارت بیان جاری کړی چې پکې یې خلکو ته ویلي دي تنظیمونو ته په خیرات، زکات او نورو لارو چندو او پیسو ورکولو باندې بندیز لګولې. نو باید چې په دې روژه کې ولې دي رستو څوک دي تنظیمونو ته پیسې ورنکړي. بل پلو د پنجاب د داخله چارو وزارت جاری شوی یو بیان کې ویلي که څوک چندا یا خیرات ورکوي نو کولی شي چې د پنجاب چیریټی کمیشن لخوا منظور کل شو د خیر خیګړی تنظیمونو ته ورکړي او کچا نا قانونا ګرځولې شو تنظیمونو ته خیرات او زکات ورکړو نو خلک دغه شکایت په دې نمبر 0800111111 باندې درج کوي. په پاکستان کې د دفاعي چارو تزیه کاران وای دا د پاکستان د حکومت ډیر ښه اقدام دی او د دې لقبل به په پاکستان بهرنی فشار را کم شي. اسلام آباد کې د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریگیډیر سید نذیر مشال ریډیو ته وی
پاکستان سوچ کې یا پالیسۍ کی ماته سو تبدیلی مخکاری دغه خبره دا هم چې پاکستان باندې او یو خپل خنه فشار هم دی کاغه دا فاینانشل ټاسک فورس طرفه دی کاغه دا آی ایم ایف طرفه دی کاغه دا امریکای د خبرو اترو او افغانستان کې په کشالی د هوارولو په لړ کې دی. بل طرف ته هند او د لاقیز نور ملکونه هم پاکستان دی یوازې کولو کوشش کوي. پاکستان په وړاندې هم سید بامات اخیستي او دا اقدامات یې دغه ادارو ته هم په ګوته کړي چې موږ خود او اوس نورې د کشالی حل کولو یا
همداشان په پیښور کې د دفاعي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار ریټایر بریگیډیر محمد صاد مشال ریډیو ته وی پاکستان به اوس وار په وار داسې نور اقدامات هم کوي.
پاکستان چې کوم دی سی ٹی ایس دباو لاندې دی دغه فشار په پاکستان باندې راغلی دی او داسې چې کوم تنظیمونه دي هغې باندې په تدریج پابندۍ پرې لګوي دا ښه دی د پاکستان مستقبل لپاره ښه شی دی. دا تنظیمونه چې کوم دی پاکستان چې کوم دی هغه د بدنامۍ ذریعه جوړېږي د پاکستان خارجه پالیسۍ باندې یو څه انداز کېږي. هلته چې کوم منطقه کې مسکونه دي هغه د پاکستان نه خوشحاله نه دي په دغه تنظیمونو باندې زما په خیال باندې خو اقدام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 15 وفاقي حکومت د دې هیواد په یو مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان له هغې وروستو بندیز ولګو چې د حکومت په وینا د خپل مشر صاد حسین رضوی د گرفتاری وروستو یې په ملک کې د مظاهرو د لارې سرکاري املاکو، سیکورټي اهلکارانو او د عام ولس لارو موټرو ته زیان رسولی و او دوی د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وو. له دې وروستو د اپریل په 15 د داخله چارو وزارت د تحریک لبیک پاکستان د مشر صاد حسین رضوی نوم په سلورم شیډول یا د مشکوکو ترهګرو په لیست کې شامل کړو چې تر مخکې د نوموړي ټولې اساسي کنګل کړی شوي او خپل اصل پاسپورت په پټانه کې جمع کوي او دارنګي قومي شناختی کارت بلاک کړی شو او که چېرته زی راځي هم نو داغې معلومات به اړوند تانې ته ورکوي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 421، په شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,155 کلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال ریډیو اورئ. د نوخار په شیخی کلی کې 13 شپه د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي. د نوخار ضلع د پولیسو مشر مشال ریډیو ته وویل چې ډزې کوونکي خپلو کې د تره زامن وو او ټیو ویل کې د برتۍ په خبره له یو بل سره تاوتریخوالی راغلی و چې پرون یې پر یو بل ډزې وکړې چې پکې و کسان وژل شول. د پولیسو مشر په وینا د پیخي وروسته ملزمان په تیښته کې بریالي شوي خو لټون یې روان دی. د پیخي په اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
نوخار ازاخیل تانه حدودو کې شیخی کلی کې بیګا د روزې ماته په وخت د دوه ډلو ترمنځ ډزو کې د یوې کورنۍ وو کسان وژل شوي دي چې پکې دوه زنانه هم شامل دي. د نوخار ضلع د پولیسو مشر ډاکټر محمد اقبال خان بیګانا وخته مشال لیډو ته وویل چې ډزې کوونکي خپلو کې د تر زامن وو او ټیوبویل کې د برتې یا د نوکرې په خبره یو بل سره تاوتریخوالی راغلی وو او هم د دغې په وجه په یو بل ډزې وکړې چې پکې د مثل خان نومي کس د کورنۍ د دوه زنانو په شمول اووه تنه مړه او دوه نور ټپیان دي.
د شیخی دردیش پنکانې کلی کې د ذخیرو ایریا د اووه کسو پکې مړه دي. د یو طرفه مثل خان زامن دي، یوې لور ته او یوې دزوی لور ته، یوې نوسری ته، او چې کوم ملزمان دي هغه د مثل خان مطلب د وروڼو خبر په ټیوبویل باندې شو. چیرته د مثل خان سرکاري ټیوبویل نه ریټایر شوی او بیا په دې کور کې دا جګړه و. چیرې د په ځای بس د چارج دی برتي کو کور باندې راغلي دي، بس کور ټول کور والا باندې فایر کړی دی. گرفتاری اعلان شوی، خلک چې تښتېدلي دي نو به انشاءالله زر به گرفتار شي.
دی وای چې دا وجل شوی مثل خان د وریرونو عارف ممریز او د نورو کسانو په ضد د قتل اف آی آر شوی دی او پلټنې هم روان دي. او دغه کسان کوم چې د ډز وروسته تښتېدلي دي لټون یې روان دی. ساجد چې دغه سیمې ځایي خبریال دی، د دغه علاقې او د ډز کوونکو کورنۍ په حق لباندې وایي
دا چرات کیونکی شیخی علاقه چې دنه د پمونا د پنځلس شل کیلومیټر غریزه علاقه ده، او دغلته دا واقعا د روژه جماعت نه مخکې چې کوم نه نو دا را مخته شوی ده. دغلته کې د مثل خان نومې یو تن دی چې په ټوبویل کې اپریټر و، د شیخی علاقه کې ټوبویل و، او د ده وریرونه چې کوم دي نو عارف و د سره نور کسانو ممریز دی د خپل تر په کور باندې راغلل او دغلته فایرنګ شروع کو. نو پکې په موخه باندې چې کوم دي نو زنانه هم په دې کې لګېدلې چې د دې مثل خان یو انکور و یو نسی و او یو نسی هم لګېدلې.
بلخه دوه جوبل کسان پیښور لډرډینګ روغتون ته وړل شوي دي. دین وړاندې د اپریل په ولسما چار سدې ضلعه کې هم د روژې ماتې په وخت د ځمکې په شخړه د دوو ډلو ترمنځ د نښتو کې څلور کسان مړه او څلور ژوبل شوي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
درنا پلور
او دی کی چې کوم دی ترانډ سکولونو پیدا ډیر زیات دی، او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډیر کم دی.
سیده تو پانا چې موږ ویری موږ چې الله خیر روان راول نل ویږي
په کار دی چې کوم زمونږ خور لور دا هغه موږ سکولونو ته ولې ګو
موږ سیاسي کی ذات دی او نی کال نیم کې موږ چې کوم ایگزیسټنس سکولونو موږ هغه کی ګول.
په دې خبرونه کې په قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیمي شری اغه تا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت ویلي چې د اپریل له 19 له 9 تر 12 ټولګي زده کوونکو پر مخ د سرکاري او هم شخصي سکولونو دروازې بیرته خلاصوي چې هغوی خپل امتحانونه ورکړي. د صوبې د صحت محکمه بیا د کووډ 19 ناروغانو په شمیر کې زیاتوالی اندېښمنه کړې ده. ځینې ښوونکي او زده کوونکي بیا ویر لري چې د تیر په څیر به دا ځل هم په تعلیمي ادارو کې له کرونا وایرسه د حفاظت لارښوونې عملي نشي او په نتیجه کې به د دوی په اند په صوبه کې د کرونا وبا مسله نور هم سنگین شي. د موضوع تفصیل د هارون باچا په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلي د اپریل 19 یعنی سر لننه به له 9 تر 12 ټولګي زده کوونکي خپل سکولونو او کالجونو ته بیرته تګ پیل کړي. د سوابې ضلع د تعلیم محکمې او چارواکي غزا باچا د اپریل پر 13 مشار لډوي ته وویل حکومت دا پریکړه ځکه کړې چې نه غواړي د تیر کال په څیر دا ځل هم لکونه زده کوونکي پرته له امتحان ورکولو پاس شي. د نوموړي په خبره سکولونو او کالجونو ته هدایت جاری شوي چې له کورونا وایرس سره حفاظت لارښوونې هرومرو عملي کړي.
تیر کالم نو شوی نه هم لسم دی 21 مہینہ او د 17 جون نه بیا د فرست ایئر او د سیکنډ ایئر اوس دا مارچ ډیس کې کوم سر نیوی شامل شي دي کنه دا اگزیکټلی 53,54,500
یو دا چې ماس نه مغه بالکل سر نه راځي سینټایزر په سکول کې ارنجمنت کې وي صابونه یا ګوسټ لري کلاس روم کې موږ څنګه ډېر هیوی تعداد دي او موږ داسې کړي چې 20-25 پورې سونډان راغلو چې هغه مطلب هغه ډیسټنس هم دغه خیال ساتلی شي او د هغې ټایم موږ ډیوریشن کم کړی دی دې سره سره موږ مطلب یو سکول کې سو ټیچر هغې 50% موږ
په پاکستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې تر خپرېدو وروسته مرکزی حکومت د مارچ پر 23 اعلان کړو چې د سرخار اسلام آباد په ګډون د پنجاب او خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې بعد اپریل تر 11 سکولونه بند وي. اوس مهال چې د رپورټونو تر مخه په هیواد کې د کورونا وبا مسله د 1300 پر تله زیاته سنگینه شوې د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو افسر ډاکټر اکرام الله چې د کورونا وبا د څار او په دغه اړه د معلوماتو د دفتر بشري ورترغاړي دا خبرداري ورکوي چې زده کوونکو او هم عام ولس لدې وایرس د ځان ساتنې په چارو کې غفلت وکړ نو حالت به نور هم پسې خراب شي.
بس اوس د حکومت فیصله ده چې کولاوي سټریکټر دا غړ غړ کلاسونه نو هغه ډېر ایس او پی سره کنه خو بیماری چې کوم رفتار سره روانه ده دا پوسټپون کې دی شو موږ د مریضانو لوډ په هسپتالونو کو ورونو هغه کافي حد پورې زیات شوی دی خلکو له احتیاط هم پکار دی. ویکسین موږ ته چې کوم د فیډرل ګورنمنټ نه ملاویږي اوس پورې تقریبا 2,500,000 موږ ته ملو شوي دي 2,500,000 ډوز څه کم 2,00,000 موږ له ګولې دي روزانه د 7,000 نه والی 10,000 پورې خلکو ته ویکسین لګي.
د حکومت لپاره د سکولونو او کالجونو زده کوونکو ته د آنلاین زده کړو فرصتونه برابرول هم ستونزمن ثابت شوی دي. د مردان سکندر خان د رسالپور په پی ایف کالج کې د یو لسم ټولګي زده کوونکی دی. نوموړی وایي د زده کړو وخت یې ضایع شوی او اوس حیران دی چې امتحان به څنګه ورکوي. سکندر ویریږي چې که له کالج یې وایرس کور ته ویوړ نو د ناروغ مور ژوند ته به خطر پیښ شي.
کرونا کیس ډېر څه وافي بل دا چې څنګه پریپریشن نشته سلیبس کم تیر شوی نه دی او اگزام زی په صرف یو میاشت پاتې که موږ لاړ شو خدای مکه او موږ ته کرونا وبا وشي زموږ په بهایمین سیستم خیر دی سترونګ وي و زموږ د فیملی والا خو به زم چې نه یې کنه هغه زما خپل ممه چې کم نه ځي هغه یو کیدنی دی چې هغوی ته ولېږي او هغوی خدای مکه سر پاسته شي نو هغوی ته خو هم د خطره دی خیر که لږ
چار صدی تنیز دے د مندنی ہریچند سیمی پہ شخصی کالج کی خون کے شہاب خان ہم دخپل تیر یو کال مشاہدے پرانا کی ہی لمن ندے چکوا کی تعلیمی دارے با لکرونا وائرسا دے حفاظت لار خونے عملی کڑی
دی سوفیز د پالو کولو ال تاسو چانس زکه نه جوړیږي چې سټوډنټس ډیر وي او زای زمنګ سره کم وي. ګورنمنت چې کوم انسټیټیوشن وي بیا هم لک ډیر د سوفیز خیال ساتلو تیر ظلم چې تاسو سکولونه کولو شو بیا سکند ویو سٹارټ شو او دا کیسز دومره زر وختلو اوس که بیا لکه مشکل کې دی سوفیز به ساتلې شي. پرایویټ ارګنایزیشنز کې لکه هدایت لګولي چې یو ماسک راوړی د ځان سره فوبل سره کلوز مکی نه فاصله ساتي خو هغه هدایت فالو کیږي نه لکه څوک دومره هغه ته خیال نه کوي.
په خیبر پختونخوا کې د شخصي سکولونو اتحادیو په تیرا یو میاشت کې وخت په وخت په خپلو احتجاجي مظاهرو کې حکومت غوښتي چې د سکولونو او کالجونو د بیرته خلاصولو اجازه ورکړي. د پنجاب حکومت هم د اپریل 19 له 9 تر 12 ټولګیو زده کوونکو لپاره د تعلیمي ادارو خلاصولو اعلان کړی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزارت په خپل اعلامیه کې زیاته کړې چې له اول تر اتم ټولګي پورې زده کوونکي به د روانې اپریل میاشتې تر 20 سکولونو ته نه ځي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ. په لاس او غېږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د اپریل په 9 د ډومیل وزیرو د امن جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې و چې د دوی په سیمه کې د هر ډول وسلوالو شتون او مرکزونه ختم کړي. د جرګې غړي وسوي وسلوالو لخوا ورته غواخونه ورکړی کیږي او پولیس یې پر ضد د ګامونه پورته کولو په ځای دوی ته د احتیاط کولو ویلي دي، خو دوی به کله هم له خپلو غوښتنو په شان شي. خود بنو پولیس بیا وایي جرګې غړو ته صرف په احتیاطي لارښوونو د عمل کولو ویلي دي. د جرګې د غړو او د سیمې امنیت پر ځای ساتل د دوی ذمہواري ده او دوی به یې په ښه شان پوره کوي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورت کې.
د بنو احمدزای وزیر او جرګې غړي وایي چې څو ورځې وړاندې د سیمې څخه وسلوالو په ټنځایونه یشتون ختمولو ضد چې کومه جرګه رابللې وه د هغې پس ورته د نامعلومه وسلوالو لخوا ګواښونه کیږي او پولیسو د جرګې غړو ته د ځان د حفاظت په اړه د احتیاط کولو ویلي. د جرګې یو غړی سفیان وزیر مشال ریډیو ته وویل دوی په حکومت غږ کړی چې ډومیل او خواوشا کې د وسلوالو شتون او دفترونو د مخه ونیسي. سیمه کې مسلح ګروپونه نه زغمي. پولیسو خبرداری ورکړی چې د مسلح ګروپونو لخوا د زیان اندېښنه کېدلی شي، خو دوی په هیڅ ډول نه په شا کیږي. نوموړی وویل چې د وړو کې اختر په اتمه ورځ به بیا احمدزای وزیر من جرګه کیږي. د دوی د غږ بندولو هڅه دې نه کیږي. د ډومیل وزیر امن جرګې یو شمېر غړو ته پولیسو لخوا تریټ الرټ لیټر یا خبرداری ورکړل شوې چې مشال ریډیو ته هم دغه لیټر یا پاڼه ترلاسه شوې. په دې اړه مو د بنو پولیسو مشر ډی پی او عمران شاهد سره په بیا بیا د رابطې کولو هڅه وکړه، خو د دوی سره په خبرو کولو کې بریالی نه شو. البته د بنو پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې غړو ته پولیسو یوازې خبرداری ورکړې چې داسې څه ناخوښه پېښه ونه شي. دوی ته یې احتیاطي تدابیر وضع کړي. د امن لپاره پولیس او امنیتي ادارې په هڅه کې دي. چاته هم د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. د یادونې ده چې د ډومیل وزیرو ترڅنګ جانی خیل وزیر، شمالي او جنوبي وزیرستان او نورو پښتنو سیمو کې خلک د وسلوالو د بیا منظم کېدو او شتون شکایتونه کړي او حکومت نه د مخنیوي غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو آغاز شوې ده. په هغ تور کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي. چس سو اتین سو یا بورډر سو یا ستل کا خبر لاړه.
اول د خوند د پاره چې د ور باندې مخته شو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی تور سړی نه خرابې لیکن دماغي تور بالکل مفلوجه کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10 بجې او هر سه شنبه یا نهي د مازیګر پر 3 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او زمنګ خبرونه هر ورځ د سحر لنه تر د مخام شپږو بجو پورې تاسو نیخ پنیغه اوري. د دې ترڅنګ تاسو غواړئ چې زمنګ خبرونه په زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com هم نیخ پنیغه اوریدل شي. په پیښور کې د سحر لسنیمې بجې شوې دي. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز بدرته وړاندې کړو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی دی تر کامیاب مذاکرات وروسته تحریک لبیک پاکستان یرغمال کړي امنیتی ځواکونه خوشی کړل. پرون د پنجاب پولیسو ویاند ویلی و چې د تحریک لبیک لاروینوالو دولس پولیس تر نیول وروسته یرغمال کړي دي. بلخوا تحریک لبیک پاکستان داوا کوي چې د اتوار پر ورځ په یتیم خانه چوک کې د پنجاب پولیسو د دوی په مرکز چاپه ووهله او پولیسو سره پنختو کې د دوی دوه پلویان وژلي او 15 نور جوبل شوي دي، خو چارواکو لا هم د دغه ادعا په حق لا څه نه دی ویلي. د نوخار په شیخی کلی کې تیر شپه د دوو ډلو ترمنځ په ډزو کې د یوې کورنۍ و کسان وژل شوې دي. د نوخار ضلع د پولیسو مشر محمد اقبال خان بیگانه وخت مشال ویډیو ته وویل چې ډزې کوونکي خپلو کې د تر زامن وو او ټیوبویل کې د برتی په خبره له یو بل سره تاو تیخوالی راغلی وو او پر یو بل یې ډزې وکړې. د افغانستان د بارنو چارو وزیر حنیف اتمر وای کله پاکستان لغپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشی سره په ترکیه کې د سولې په اړه دراتونکو کانفرنس او د افغانستان پاکستان او ترکیه ترمنس درې اړخیزه غونډه په اړه خبره وکړي. بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی بیا پرون په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل په افغانستان کې د روغې جوړې او په استنبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونیو بلینکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع په کولو سره ویلي له دې هیواد د ترهګرۍ ګواښ نورو سیمو ته لیږدلې دي. بلینکن د اپریل په 13مه له ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویل یو شمیر نور مهم کارونه یې په ایجنډا کې شامل دي، لکه چین سره اړیکې، کووید 19 وبا او موسمیاتي بدلون. ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14مه اعلان وکړو چې امریکا به د ستمبر 19مه نه وړاندې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي. اوریدونکو لاند خبرونه مو اوریدل. د ژمنی سره سم وس وخت شوه دی د دې غړې د لومبۍ 19 پروګرام روخانه مستقبل. د دې اونۍ په روخانه مستقبل خبرونه کې په پاکستان کې د افغان زده کوونکو لپاره د سکالرشپونو یا بورسونو په اړه تفصیل اوري. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمنګ همکار منور شاه جوړوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. د نړۍ پرمختللي هیوادونه د رستپات هیوادونو د پرمختګ لپاره هڅه کوي چې ځوانانو ته یې د اعلی تعلیم موقع ورکړي او دا راز دغه هیوادونه هم د نړۍ د پرمختللو قانونو سیال شي. پاکستانی ځوانانو هم له داسې موقعو ډېرې ګټې ترلاسه کړي او اوس یې د خپل وطن او قام لپاره استعمالوي. خو بلې خوا پاکستان په خپله هم غواړي چې دغه راز ګټې د جنگ ځپلي هیواد افغانستان ځوانانو ته ورسوي او دا ځوانان بیا د خپل هیواد په ودانۍ کې برخه واخلي. په دې لړ کې پاکستان هر کال افغان ځوانانو ته د اعلی تعلیم لپاره 3000 سکالرشپونه یا وظیفې ورکوي. هم د دې پروګرام لاندې په اسلام آباد کې موجود له یو افغان زده کوونکي سره مخابرې کړي. هغه وایي
اکرام الله قریشی ما په انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد کې د اداره او تجارت یعنی د بی بی دوم سمستر محصلم او همدارنګ د افغان سټوډنټ یونین د فرهنګي مسؤلیم. زه خپل د افغانستان د ننګرهار ولایت یم او خپل ابتدایي زده کړې د افغانستان په ننګرهار ولایت او په ننګرهار عالی لیسه کې کړې ده. وروسته د هغې نه په د پاکستان په سکالرشپ کې مې امتحان ورکړ او د امتحان له لارې راغلم اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي ته.
دا چې په پاکستان کې د سکالرشپونو په اړه معلومات څنګه ترلاسه کړل اکرام الله قریشی په دې حق له وویل
دا چې په پاکستان هیواد کې څه د پاسه 10000 افغان سټوډنټان لوړې زده کړې کوي چې د افغانستان غونډې هیواد ته به یو ښه زیری وي او همدارنګه لوستې ځوانان د هیواد د رغونه او آبادۍ کې مهم رول لري. نو په دې 10000 سټوډنټانو کې زموږ ملګري ول او همدارنګه موږ هم ویب سټونه تعقیبونو د هغې لپاره مخبر شو او اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي مو سلیکټ کړ.
لنوموړي مو وپوښتل چې په پاکستان کې د وړیا اعلی زده کړو ترلاسه کولو لپاره څه طریقه کار دی. دی وايي
د پاکستان امبیسی له خوانه به ویب سایت کې به هر کال افغان سټډنټان لپاره اسکالرشپ اناونس کیږي، نو آن لائن باغ رجسٹریشن کې هغوی به بیا تا ته دغه درکوي خپل هغه رول نمبر چې په کوم رول نمبر او په کوم ورځ او په کوم سینټر باندې به تاسو راځي خپل اگزام ورکوي. نو موږ همداسې اپلای وکړه ورته آن لائن. په دې امتحان کې سل کوشن یې، البته سل واره کوشن یې جنرل کوشن یې، چې په جنرل کوشن کې د فزیکس، میتھس، همدارنګه کیمستري او نور جنرل کوشن یې هم یې، مثلا په انټرنیشنل سطح باندې او د زیاتره په فوکس چې دغه په انګلیش باندې. چې ټیسټ دې پاس کړو بیا دوی تاسو انټرویو اخلي. په انټرویو کې ستاسو ډاکومنټس چک کیږي، ستاسو پاسپورټ راغوښتل کیږي، همدارنګه چې کوم د اسکول هغه شاهدنامه یې، دا شاهدنامه چک کول دي. نو یو څه تپوسونه دي، بس دغه سمپل انټرویو.
اکرام الله قریشی وایي که افغان ځوانان ښه تیاری وکړي نو دا امتحان ډیر مشکل نه دی.
تیاری دای چې هغه کوم سټډنټان چې 12 ګریجویشن یعنی لیسې څخه ګریجویټ شوی، نو هغه کوم دوی چې په کوم په 12 ایئرز کې کوم دغه لوسری کتابونه، نو دغه دوی لپاره ښه مادګی ده. د ترڅنګ کې انګلیش ډیر مهم ده په دغه اگزام کې. اگر تیر کلونو کې چې موږ په کم کال کې ټیسټ، البته ټیسټ لپاره ډیر زیات موده ولګیدا، چې تقریبا یو کال یا یو نیم کال ولګیدا، او اوس چې خوشبختانه دا کم ټیسټ چې دوی واغسته، نو ډیر زر ټیسټ هم واغسته، ډیر زر اناونس کړ، او همدارنګه ډیر زر سټډنټان راوستل د مختلف یونیورسيانو ته. تقریبا دوی په دنه په سلور میاشت کې خپل سټډنټان آل پاکستان یونیورسيانو باندې وویشل.
دا چې په دې وظیفه کې اساسه شامل وي او د یو زده کوونکي ټول لګښتونه پکې پوره کیږي، او کسنګ اکرام الله قریشی په دې اړه وویل.
په دې سکالرشپ کې چې دا یو خو فیس ماف د یونیورسيټي او بل همدارنګ هاستل پکې هم شامل ده. او د ترڅنګ هر سیمستر یعنی پر سیمستر هر سټډنټ اتیا زر روپۍ ورکول کیږي، چې تیر کلونو کې ډېر خلک پیسې ډېر خو ورکول کیږي. خو بدبختانه په دې سکل په کم کلونو کې شرا دغه شوی، په دغه وختونو کې اوس کم شوی دي، یعنی 6000 ته باز زینو کې 8000 او باز زینو کې 6000. نو پیغام چې ایچ ای سی وای چې مشکلات لامل موږ دغه پیسې اوس کم کړی دي. دا یو خپل سټډنټ پورې یعنی ډیپند چې یو سټډنټ څنګه هغه ایکسپنس کوي د دې دوران د یو سیمستر باندې، چې ډیر مسکه ډیر ایکسپنس کوي، نو هغه البته چې نکیږي او کلګه او مناسب نو کیږي ول نه کیږي.
اکرام الله قریشی وای په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ په شخصیت هم مثبت اثر شوه، او په ځان یې اعتماد سیوا شوه دی. نو ځکه وای چې افغان ځوانان دې له دې ګټه پورته کړي.
تر هغه ورځ نشه زه راغلم پاکستان ته، یعنی چې خپل ځان کې کوم بیگ چینجز ګورم، چې هغه صرف کانفیډنس ده، یعنی زما خپل سلف کانفیډنس ډیر زیات شوی دی، ډیر زیات شوی دی په پاکستان کې. همدارنګه ځکه له مختلف خلکو سره ګورم، له مختلف ټیچرانو سره مې کتلې دي، همدارنګه مختلف لیکچر مې اورېدلې دي. نو زما پیغام د افغان سټډنټانو لپاره دا دی په افغانستان کې چې هغوی دې کوشش وکړي چې د پاکستان سکالرشپ ته دې اپلای وکړي او راشي پاکستان کې دې سټډي وکړي. د ترڅنګ باید افغان سټډنټان په افغانستان کې چې کوم دي، باید خپل انګلیش ته ډیر زیات دغه ورکی اهمیت ورکی.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې وی افغان زده کوونکي راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم رویا سید ده، او زه د افغانستان د کونړی ما. زما نو تعلیم د پاکستان ده، لیکن افټر 5th کلاس نه زه پاکستان کې مرته حاصل کړم، لیکن افغان ایجوکیشن سیستم کې د پاکستان سلیبس باندې دی ورته دي کې. هغه نه پس د اسلامک یونیورسيټي کې زما بي اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، ام اس ام اسلامک یونیورسيټي ده، او اوس پی ایچ ڈی تھیسس رائټر ما.
رویا سید وای په پاکستان کې د اوسیدلو لوجه ورته اردو ژبه اسانه و، خو په تعلیمي زده کړو کې ورته اول یو څه مشکلات وو. له نوموړې مو پوښتلې چې کوم افغان ځوانان لا لوړاندې په پاکستان کې اوسېږي، هغوی دا سکالرشپونه ترلاسه کولی شي او څنګه؟
زموږ د فارنر سټوډنټس دا دی چې هغه په پاکستان کې اوسېږي، هم د دې لپاره دا پروسس دی که پاکستان کې نه اوسېږي هغې لپاره دا پروسس دی. یعنې فارم به د دې فل کېږي، آنلاین د دې ډاکومنټس به سبمټ کېږي، ډاکومنټس باید اټیسټډ اوسي، دا ټول په دې کې راځي. ځکه چې د اوورسیز لپاره الګ فارم دی او د پاکستان نېشنل لپاره الګ فارم دی. نو د اوورسیز لپاره زموږ فارمونه چې دي هغه به فارم فل کېږي، د هغې کې به دا آپشن هم شته چې دا د پاکستان د امبیسی نه هم د دې لیټر اخیستل کېږي، دا ان او سی دی امبیسی نه اخیستل کېږي، بیا هغه په بیس باندې د دې اډمیشن کې.
رویا سید وویل چې د نورو هیوادونو په نسبت پاکستان د افغان ځوانانو لپاره د زده کړو ښه او اسانه موقع لري.
زمونږ د پاکستان نه مونږ ډېر زیات په دې شي کې مننه هم کوو چې پاکستان اوس مونږ ته ډېر زیات اپورچونیټیز راکړي دي. افغان سټوډنټس لپاره ډېر ښه اپورچونیټي ورکړل شوي دي چې اوس دې لپاره سکالرشپ هم اوپن شوی دی. 3000 سکالرشپ ورکول کېږي دي ته. د دې په سکالرشپ باندې د دې ته هر څه به فری راځي او دې ته یو ښه اپورچونیټي په دې ده چې یو همسایه ملک دی. نو د ډېر لرې تاک دپاره هم دې ته ضرورت نشته دی چې کله دې زه وغواړي بېرته خپل ملک هم تللی شي. زموږ سمر آف دي سمر کې دې خپل ملک ویزټ کولی شي او بل تعلیمي ښه مواقع ته پاکستان کې ورکول کېږي او هېڅ یعنی مشکلات نشته دی ځکه ډېر نږدې ملک دی مونږ ته. او بل دا فرق هم نشته دی چې دې د خلک مونږ ته ډېر زیات محبت لري او زمونږ کلچر هم یو دی. زمونږ د هر لحاظ نه دلته مونږ ته ډېر زیات فائدې دي. څوک په یو څه باندې پوهېږي نه یو لارې چارې نه پوهېږي ډېر ښه ورته ګایډنس ملاویږي یعنی ډېر ښه ورته طریقه هر څوک سره هیلپ کوي په دې کې. ایون په کلاسز کې هم دې سره ډېر ښه هیلپ کېږي د سټوډنټس طرف نه.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو د یوې لنډې دمې نه پس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه اوري چې پاکستان د اعلی تعلیم لپاره هر کال په سرګونو افغان ځوانانو ته سکالرشپونه ورکوي. دا څنګه ترلاسه کېدای شي او څومره ګټې لري؟ په دې حقلا د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
پاکستان ته د اعلی تعلیم لپاره تللی یو بل افغان زده کوونکی مشال ریډیو ته وویل.
فرمان سایل ما د نړیوال اسلامي پونتون د اسلام آباد کې لوړ زده کړې کوم د ژورنالیزم په فیل کې او د کابل ولایت ما. لدې نه مخکې خو ما خپل زده کړې په پاکستان کې کړې وي او بیا تقریبا یو لسم دو لسم سنف ما په افغانستان کې بیا ویل. د ما ډیر زیات شوق وو چې زه چیرته پونتون وایم او بیا په خپل فیلډ د ژورنالیزم سره مې بیخي زیات حد نه ډیر شوق وو. نو په دې کې ما اسلام آباد کې د افغانستان امبیسی کې زما ملګری وو هغه سره ما مشوره وکړه. مالدا سي زما خو مکتب خلاص وو سکول نه خلاص وو زه واړم لوړ زده کړې وکړم خو واړم هغه اسلام آباد کې وکړم. نو دغه ترونه ما ته سکالرشپ ملاو سو او بیا ځلاړم اسلام آباد ته په هغه کې ما ایډمیشن وکړ.
دا چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تعلقات وخت نا وخت کړکېچن شي د دواړو هیوادونو د زده کوونکو ترمنځ هم کوم تاوتریخوالی راځي او کسنګه فرمان ساحل په دې اړه وویل.
نه لکه خپل ډپارټمنټ کې وو یا به ډپارټمنټ نه علاوه چې زمونږ هغه غل د پنجابۍ ورو پښتون ورو نو زمونږ یو رقم مشکل تر اوسه همدا اوس هم لکه ماته د زدیج کې ما ته د پنجاب نه سند نه بلوچستان نه زما سره کلاس ویلو دي دا اوس هم زما لکه یو ورځ نه که دوه ورځې بعد حتما ماته میسج کوي چې ستا سوالات څنګه ده څنګه یې ښي کله راځي او مونږ خفه یو دا شان هغه شان. نو زمونږ خپلو کې روابط انشاءالله ډېر زیات ښه دي. تر اوسه پورې زمونږ لکه د شروع نه چې ما زیرو سمیسټر هم تیر کړی ده بیا مې درې کاله دا د نور تیر کړه. نو انشاءالله زمونږ تر اوسه الله دې نه راولي بیا هم داسې څه نه دي راغلي.
د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسټي کې له یو بل افغان زده کوونکي سره مو هم خبرې وکړې. دی وایي
زبیر احساس دینارخیل ما د افغانستان څخه د ننګرهار ولایت څخه او خونځایم په ننګرهار ولایت کې لوستې ده. د ننګرهار په عالی لیسه کې د اول ټولګي څخه تر دولسم پورې بیا چې داغه نه فارغ شوم په 2018 کال کې راغلم. دلته مې داخله واخسته په شریعه تو او قانون کې شریعه انلا چې ورته ویل کېږي او اوس مهال د پنځم سمستر محصل او څلورم سمستر په خیر تکمیل شو.
زبیر احساس دینارخیل وای افغان زده کوونکو لپاره په پاکستانی یونیورسيټیو کې زده کړې کول د نورو هیوادونو په نسبت اسان دي. په کار دا چې د دې نه ګټه پورته کړي.
ځوانانو ته عمومي دا پیغام دی چې خپل درس وې زده کړو کې وخت به ځای تیر نه کی او د درس سره خوا کې سپورت وکي او چې اسلامک یونیورسيټي ته راځي افغانان یا پاکستانیان نور ملګری بس د هغه ملک د اتحادی مشرانو سره د تماس نشي ځکه چې کم کس نه وي هغه بلد نه نشي کولای چې داخله وکي او هغه مشرانو د ورسره همکاري کوي او داخله کې ورسره مرسته کوي.
داراز رویا سید وای افغان زده کوونکي په پاکستان کې د اعلی زده کړو ترڅنګ ځان ته کار روزګار هم پیدا کولی شي.
دا څخه ډیر موقع هم شری تعلیم سره سره چې انسان او وړي تاسو یعنی خپل کیریئر هم مخې ته وړلی شي بلکې ایکسپیرینس لپاره هم دا کار باید دی ویو کې چې کدی ته چیرته هم کوم چانس ملاویږي نو هغه باید دا کار وکړي. فار ایگزامپل یعنی خپل ایم اسلامک یونیورسيټي کې زه تقریبا د ما چې کله نه ایم ایس سٹارٹ کړلو زما اته کال اوسو زه دلته پارټ ټایم ټیچنګ هم کوم په اسلامک یونیورسيټي کې او د دې نه علاوه آی ایم یو ارګنایزیشن دی په هغه کې د انټرپریټر کار کوم چې آی ایم سرینکنزه یو بی سی آر دی یا امریکن ایم بی سی دی کینیډا ایم بی سی دی دلته د انټرپریټر کار کوم.
افغان زده کوونکی رویا سید د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي او دا نظر لري چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د افغان جنکو اعلی تعلیم ترلاسه کول ډیر مهم دي. او هم په دې ځای د دې ونې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ. 00202211 2 1 2 1 2 1. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاط او آباد شئ.
اوریدونکو روخانه مستقبل پروگرام مو اوریدو اوس وخت شوې ده د دویم 19 پروگرام سازونه زنجیرونه. کله چې په کال 2015 او شپږم کې د وسلوالو ډلو هلی ځلې ډېرې شوې او د پخوانی قبایلي سیمو په ګډون په سواد کې هم سخت دریزه او ترهګر ډلو ځای بیا موندو نو په موسیقۍ د بریدونو یو نوې لړۍ پیل شوه. د نن په سازونه زنجیرونه کې دغه موضوع ته کتنه کوو. د پروگرام کوربه شاهین بونیرې ده.
ستړي مشه شاهین بنیرې مو په پښتونخوا کې په موسیقي او تخلیقي اظهار د بندیزونو په اړه په دې ځانګړې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې د پښتونخوا سیلاني سیمې سوات زو هلته د فن او هنر د مزل په اړه معلومات ترلاسه کوو. سوات یوازې د فطرت په خایستونو مړه سیمه نه ده، بلکې دلته د پیړیو راهیسې فن او هنر هم وده کړې ده چې نخې نښانې اوس هم د دغه سیمې په تاریخي آثارو کې لیدل کېدی شي. سواد د ګندارا تهذیب یوه مهمه برخه او مرکز پاتې شوې دی. دلته د بودا تاریخي آثار ښایي چې په دې خاوره له پیړیو راهیسې انسانانو د خپل اظهار لپاره تخلیقي لاره خپله کړې ده او هنر یې د ترقۍ بام ته رسولې دی. په منګور کې د سواستو آرټ سوسایټي مشر او لیکوال عثمان اولسیار په سواد کې د ښایسته هنرونو او بیا په ځانګړې توګه د موسیقي د سفر په اړه وایي.
د پښتنو د تاریخ یا د سیمې د تاریخ په اړه باندې کوم ګورو نو سواد ته یو ځانګړتیا حاصله ده. هغه ځانګړتیا د هنرونو په مت کې بیا په خصوصي حواله باندې ډېره زیاته ده، ځکه چې دلته زمونږ سره لرغوني آثار چې څومره دي نو دا یو زمونږ سره تر ټولو سقه او ډېره کوټلې حواله ده چې په دې کې مونږ معلوم تاریخ کې 368 قبل مسیح نه سکندر اعظم راغلی دی او د هغه وخت نه بیا ډاکومنټډ هسټري یا چې لیکلي بڼه باندې مونږ سره کوم څیزونه پراته دي یا دغه د هغې لرغوني آثار مونږ سره په حواله پراته دي، نو هغې کې بیا د ګندارا کلچر چې کوم دی، د چندر ګپت موریا، د اشوکا، د گنیش کا، بیا د هندوشاهی پیروګونه چې کوم دي، د ګریک آثار دلته دي، دغه د سلوکس او دغه تسلسل چې را روان دی، بیا دا راځي د دغه پورې د محمود غزنوي چې کوم دغه پیر خوشحال دغه کوم سپهسالار راغلی دی، دلته بیا اسلامي دوره شروع کیږي. دا اسلامی دورې نه پسته چې بیا کوم دا یو د پښتو دور هغه ته ویل کېږي، د پښتو دور په دې سیمه چلېدلې دی، ورسره د سواد د ریاست تاریخي پس منظر. نو دې ټولو کې مونږ ته په دې لرغوني تاریخي آثارو کې هم د موسیقۍ په حواله د پونونې لکې په د دواړو جهتونو کې هغه د پرفارمنګ آرټ دی او هغه بیا د دغه دی د فاین آرټ شوبي، دغه دواړه مونږ ته دا دلالت راکوي چې په دې سیمه باندې د دې انوایرمنټ چې کوم دی، ماحولیات، د دې فضا، د دې علمي اساس، دلته کې د آب و هوا یا د دې زرخیزي، دا ټوله د علوم او هنرونو لپاره ډېره زیاته په تاریخ کې دغه پاتې شوې ده، خیرازه پاتې شوې ده.
او دغه تسلسل شکر د جتروس پورې مون سره په ډیر ښه شکل کې موجود دی.
عثمان ولسر زاتوی چې د پښتنو په تاریخ کې د سواد د یوسفزو ریاست یو داسې نظامی حکومت وو چې د یوې جرګې په نتیجه کې مخې ته راغلی وو. د ریاست جبه پښتو وه او دغه شان په ریاستي کچه د فن او هنر سرپرستی کېده. میلې او مشاعرې به کېدې او موسیقي او رقص د دربار برخه وه.
د سواد ریاست کې نظام د پښتنو د قبایلو د جرګې په تناظر کې د ریاست جوړ شوی دی. هغې مشران ټاکلې شوي دي او هغه مشرانو بیا دا کړې ده چې د دې سیمې کلتور د دې سیمې ژبه او د دې تهذیب چې دی دا یې د ریاست ژبه د ریاست قانون او د ریاست کلتور ګرځولی وو. بیا په دغه وخت کې دې هنرونو ته ریاستي سرپرستي حاصله وه، ژبې ته سرپرستي حاصله وه. خو زه دا خبره کوم بار بار چې دلته د هنر دومره قدر و چې د رقص په دربار کې ځای موندی وو. هغې کې د ریاستي حکمران هم دی ورخاصي د مینې ښکار شي، هغه دغه ریاست ته هغې ته د ملکي حیثیت ورکو او تر اوسه پورې هغه د کشر بیګم په نوم باندې خلک د احترام په نوم دی. او دغه د دې هنر سره د دغه وخت غمینه وه. بیا تاسو چې کوم مشهور نمونه یادوئ نو هغې کې د سوات هم او بیا د بهر نه هم لکه د باچا زرجان او مقمرو جان او یا د اورنګزیب استاد او د دې خلکو غونډې کې لوی استادان هغه دلته کې پاتې شوي دي. دلته کې ګلناز د پښتو ډېر لوی نمو د موسیقۍ نو د سوات د موسیقۍ بیا خپل مکتب جوړ شو. هغه موسیقۍ مکتب چې دی په هغې کې د سوات د موسیقۍ دونونه هغې ردم د هغې سرونه چې دي هغه ډېر زیات لکه واضح پېژندی کېږي چې دا د سوات موسیقي ده. په کار داسې کې لکه بڼ خو د هنرونو انسټیټیوټ شکل ورکړل شوی دی. لکه چې دې کې وګورئ نو د پښتو موسیقۍ ته خزینه اوازونو کې چې دا په خصوصیت سره د بڼ مقصد چې دی دې لازمي کې په هر کال نه په دویم دریم کال باندې دې پوسې پښتو موسیقۍ ته یو نوی نوم ورکړی دی، یو نوی اواز یې ورکړی دی او دغه موسیقي ژوندی ساتلې ده.
په کال 1901 او یم کې سوات ریاست په پاکستان کې شامل شو او د هغې نه وروسته دلته د بد انتظامۍ سره بلابلې سغدریزه ډلې هم فعال شوې او بلابلې فرقې رامنځته شوې چې په نتیجه کې د سیمې په کلتور او ټولنه هم اغیز پرېوته. د سوات د والین وسیع او د قومي سملې پخوانی غړی عدنان اورنګزیب د یوسفزو د ریاست په پاکستان کې د شاملېدو نه وروسته د صورتحال په اړه صدا سوایي.
د یو ریاست د امور چلولو د ټولو بنیادی خبره دغه ده چې دا غي کم خلک چې دی کنه دي، کم دا غي عوام دي چې هغه هغه نظام چې دی کنه دي هغه نظام هغه اون کوي. د انګریزي ټکی د استعمالوم دي اون کوي، مطلب چې هغه خپل ګڼي. نو دسه کارو جی چې په ریاست په سوات کې د سوات عوام د سوات ریاست حکومت خپل غنو او د سوات حکمرانان چې هغه خپل ریاست خپل کور او خپل علاقه او خپل ځمکه خپل خاور غنل. دا خبره کې تبدیل شو کنه جی او د پاکستان کم ډانچه چې دا کم ته چې هغه ڈی سی او ای سی او کمشنر او ایس پی او ڈی پی او ای ای سی او دا ټول شیزونه رالو کنه جی. دا معاملې چې دا غه علاقې نه د مزاج نه د تاریخ نه د رواج نه د روایت مطابق وي، د دې خلکو د ذهن مطابق نه او د هغوی د طریقه کار مطابق نه. 40-42 کالو شو د سوات ریاست د مطلب کېدو او موږ ډېر شي نمایندگان قومي اسمبلیانو ته ولېږل، خو د قومي اسمبلی ممبر د هغې علاقې سره دا اختیار نشته چې د خپل علاقې دپاره هغه قانون جوړ کړي، د پاکستان دپاره جوړوي، د خپل علاقې دپاره نه جوړوي. نو ډېر زیات پیچیدګانې او ډېر زیات په دې کې تضادونه دي په دې زموږ د دې علاقې په چلولو کې.
کله چې په کال 2015 او شپږم کې د وسلوالو ډلو هلې ځلې ډېرې شوې او د پخوانیو قبایلي سیمو په ګډون په سوات کې هم وسلوالو ډلو ځای بیا موندو، نو په موسیقۍ د بریدونو یو نوې لړۍ پیل شوه. سړنکار او لیکوال عثمان ولسیار وایي چې دا د دې سیمې د لرغونی تاریخ او کلتور پر ضد یو سازش و چې مرامې له خلکو خپل شناخت او تاریخي ورثه هیرول وو.
دغه د دې پښتون قوم په ضد باندې چې په دې ټوله نړۍ کې کم یو نړیوال سازشونه او یا دغه هڅې روانې وي، د مخکې نه چې کوم هغه د سوړ جنګ په شکل کې دا خاوره دلته کې دغه وشو د جنګ میدان جوړ کړی شو، او هغه عربایزیشن په شکل کې زمونږ په خلکو باندې دغه مختلف طرقه پرسته یو داسې جنرال چې هغې د مذهب د خپلې خوښې یو تشریعات او دا شروع کړو، دلته د دې وطن په کلتور ګزار وکړو. په هغې کې دا وه چې لکه په موسیقۍ ته آرام ووي، دلته کې شاعرۍ ته بد وي، دلته کې هنرمندانو په ضد باندې دا جبري په هغې باندې ګیرې پرېښودې، په چا باندې په اخبارونو کې اشتهارونه ورکړو چې زه به دا خپل غیر شرعي کار بیا نه کوم، دا غیر شرعي وګرځول. چالنګ دا د سدو زرګونو کالو راسي د دې سیمې او د دې وطن کلتور دی، تعذیب دی که نه. نو دغه یو منظم سازش و چې په دې کې د پښتون د جنګلو یوازې دا نه چې د اقتصاد په حواله ورکړل شي، بلکې دا د ژبې او کلتور په حواله باندې هم دا دغه شي، هغه مشرف به اسلام شي. او دا شکر دی چې په دې کلچر کې دونه خپل توان و چې هغه ډېر زیاتې کامیابۍ ته پرې نښلو.
د نوې ټکنالوژي او تعلیم د ودې سره د سواد هنرمندانو او موسیقارانو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغلې ده چې خپل هنرونه ژوندي وساتي او د سوشل میډیا د لارې د ولس سره شریک کړي. اوریدونکو، همدې سره زمونږ د نن د خبرونې وخت پای ته رسی. بلو ونې به په موسیقي او تخلیقي اظهار د پابندۍ او پاړه د نورو معلوماتو سره راځو. خپل قربا شاهین بندري له اجازه ورکې. د الله امان.
مسافرا مولا دل کا